السلام علیکم ستړي مشه په خیر راغلی دا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده چې له واشنگتن ډي سي نه تاسو ته خبرېږي نن د نه یاسي شنبه ورځ د جنوري شپږویشتمه ده چې د سلواغي میاشتې له اوو منیټې سره برابر ده وخت شو دی په خبر کې ما د ماخوستان اته په کابل کې د ماخوستان اوو نیمې او دلته په واشنگتن کې دي د سهار لس بجې په دې خبرونه کې زه فواد لامی او زما همکار وکیل خان تاسو ته په خدمت کې یو او د خبرونه تاسو وړاندې کوو اول به راشو د مهمو ریپورتونو سرټکو ته د پاکستان خارجه وزیر له خپل افغان سیال حنیف اتمر سره د ټلیفون لارې خبرې کړې دي او په افغانستان کې د تشدد په سیوا کې دوه اندېښنه ښودلې ده خو دا یې ویلې دي چې د بین الافغاني خبرو په بین الافغاني خبرو سره به د تشدد کمولو او اوربند ته لاره اواره شي تحریک انصاف پاکستان انتخابی کمیشن ته د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې په ضد د بهرني هیوادونو نه د فندونو اخیستو په تور د کاروایی اعلان کړی دی او په امریکا کې به نن د نهیاسې شنبه په ورځ سنیټ د پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ د دویم ځل مواخذه کېدو اقدام په رسمي توګه پیل کړي ولسمشر بایدن یې هرکلی کړی دی او سمراځو بشپړو خبرونه ده پاکستان ویلی چې په بین الافغانی مذاکراتو کې پرمختګ به په افغانستان کې د تشدد کمی او د دزبندۍ سبب وګرځي دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د خپل افغان سیال حنیف اتمر سره د ګولیا دوشنبه پورز ټلیفوني خبرو کې کړی ده د تیرو دوو هفتو رئیسی د قطر پلازمینې دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغانی خبرې روانې دي خو په دغو خبرو کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی لیدل شوی د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ دا ټلیفوني خبرې په داسې حال کې شوې چې د امریکا نوی انتظامی د طالبانو سره د کال 2020 فروری میاشتې امن تړون ته د بیا کتنې اعلان کړی دی په همدې حال کې طالبانو ویلي چې په قطر کې د سیاسي دفتر مشر ملا برادر په مشرۍ یو پلاوی نن د نهه یاسي شنبه په ورځ د ایران په بلنه د تهران سفر کړی دی په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ویلي د طالبانو پلاوی به د ایرانی چارواکو سره په ایران کې د میشو افغان مهاجرونو او افغانستان او سیمې په روانو سیاسي او امنیتي حالاتو خبري وکړي طالبانو لدی وړاندې هم د ایران سفرونه کړي دي امریکا د وړاندې نه په ایران تورونه لګوي چې ایران په افغانستان کې د طالبانو او نورو ترهګرو ملاتړ کوي او د القاعده مشران ساتي خو ایران دغه تورونه رد کړي او سم د پاکستان حالات د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف انتخابی کمیشن ته د مخالفه جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې په ضد د بهرني هیوادونو نه مالی فندونه اخیستو په تور د کاروایی خواست کړی دی د دې نمخ کې د جمعیت علماء د اسلام د ډلې مشر مولانا فضل الرحمن او د مخالفه ګوندونو ائتلاف پی ډی ایم تور لګولې و چې انتخابی کمیشن د تیرو شپږو کال راهیسې د واکمن تحریک انصاف ګوند فارن فندنګ کیس له فیصله کولو نه ډډه کوي بل اړخته پیپلز ګوند د انتخابی کمیشن د وزیر اعظم د هغه بیان د نوټیس اخیستو غوښتنه کړې ده چې په کې وزیر اعظم عمران خان ویلی وو د بهرني فندنګ کیس فیصله به د دوی په ګټه وي اخوا د خیبر پښتونخوا په کچه به دارالکفالو یا یتیم خانو او یا یتیمخانو کې چې یتیمان او بیکوره ماشومان په کې ساتل کیږي د حقوق د ځورولو مسأله د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې راوچته شوې ده د اجلاس په موقع د پیښور یوې شخصي یتیمخانې کې په ماشومانو د تشدد او حقوقو د مناسب خوراک نه ورکولو یادونه شوې او بیا د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکو د صوبایي اسمبلی زنانه غړو د پلټنو لپاره د کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده د اجلاس په محل پینل اف چیرمن یا قائم مقام سپیکر د حکومتي او مخالفه ګوندونو نمائندگانو باندې مشتمله یو کمیټه جوړه کړو په هفته یا په یو هفته کې د ریپورت جمع کولو غوښتنه کړې ده دا ویډیو ده د امریکا د استازو ایوان پرون د پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ د مواخذه کېدو په اړه منظوره شوې مسوده سېنات ته وړاندې کړه او ټاکل شوی چې سنیټ به نن د هغه د دویم ځل مواخذه کېدو اقدام په رسمي توګه پیل کړي دا استازو ایوان به په ټرمپ دا الزام لګولی چې غنی په خپلو دروغو د جنوري په شپږمه نیټه خلک د امریکا د دولت په وړاندې بغاوت ته راپارولی وو جو بایدن د صدر په توګه په لومړي ځل د ترامپ د مؤاخذه کېدو په اړه پرون ویلي چې ترامپ باید مؤاخذه شي. په خوانی ولسمشر ترامپ د ځان د دفاع لپاره دوه وکیلان نیولې دي. د پخوانی صدر ترامپ د مؤاخذه د منځوري د لپاره په سېنات کې په دریو کې دوی برخه اکثریت اړتیا ده. د سلو غړو په سېنات کې دا مهال د واکمن ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند دواړو غړي برابر، یعنی 50-50 دي. دا د دې سات خبر.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراب لی دا ویو ډیو دا تاسو د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ګوري او اوري. اوس هم راځو تفصیلي ریپورتونو ته. او لمړی ریپورت هم د پاکستان. پاکستان ویلی چې په بین الافغانی مذاکراتو کې پرمختګ به د افغانستان کې د تشدد د کمی او دزبندۍ سبب وګرځي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د خپل افغان سیال حنیف اتمر سره د ګل یا دوشنبه پورز په ټلیفوني خبرو کې کړی ده. د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیران ترمنځ دا خبره په داسې حال کې شوې دي چې د امریکا نوی انتظامیه د صدر بایدن په مشرۍ چې رامنځته شوې د طالبانو سره د کال 2020 د فروری میاشتې د امن تړون ته د بیا کتنې اعلان کړی دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه د شاهد حسین په دې رپورت کې وګورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دغه خبرو په اړه ویلي. په یادو دوه اړخیزه خبرو کې د افغانستان د سولې د خبرو په تازه احوال او نورو موضوعاتو خبرې اترې شوې. قریشی بیا دغه خبره تکرار کړې ده چې بین الافغاني خبرې به د افغانستان سولې ته لار هواره کړي، او پاکستان تل دغه خبره کړې ده چې د افغانستان د شخړې د هواري لار پوځي نه بلکې سیاسي ده، او پاکستان تل د افغانستان د سولې په تړاو مثبت رول لوبولی او افغانستان سره اړیکې پیاوړې کړي. د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو دغه ټلیفوني خبرې په داسې حال کړي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولین د جمعې پر ورځ د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمید الله محب سره په ټلیفون خبرې کړي او جمعنه کړي چې په سیمه کې به د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې سولین په ښکاره ویلي چې امریکا اراده لري چې د فروری کال 2020 د امریکا او طالبانو لوزنامې ته بیا کتنه او ارزونه وکړي چې طالبانو د نورو ترهګر ډلو سره د اړیکو پرې کولو ژمنه پوره کړي او کنه. په افغانستان کې تشدد راکم کړي او د افغان حکومت او نورو شریکانو سره مانیخیزي خبرې روانې کړي دي او کنه. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي طالبان هم ټینګار کوي چې واشنگتن دې دغه تړون چې څنګه شوی وو پوره کړي. وتلی خبريال او د افغان چارو سیړنکار مشتاق یوسفزی د وایس اف امریکا ډیوه سره خپل سیړنه کې وایي د افغانستان مشران هم دا خبره مني چې پاکستان د افغان سولې په عمل کې مخلص انا رول لوبولې دي.
اوس په دغه کې شي چې د جو بایدن پالیسی د ساوت ایشیا برخه څنګه ده، خاص کر پاکستان، چین، هندستان. نو دا به کېږي چې اوس هغه سي پېکټ څنګه ګوري پاکستان سره د اړې چې کوم په مستقبل کې اړیکې دي اوب څنګه دا ټول شنو مده دا پېکټس دي دا به افیکټ کوي دا به دا ټول شنو ان پرز کوي افغانستان کې. نو ما په خپل باندې په فرص کې د اړې پالیسی کې څه چین راځي پاکستان ته په مثبت وي او هغه د پاکستاني حکومت سره د میټي ډیرشپ سره ختم باندې کار کوي. نو بیا په دې کې شک نشته چې افغانستان کې
پرون د ګل پورز د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هیواد د فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا او د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټیننت جنرال فیض حمید سره هم لیدنه کړې، او د وزیر اعظم د دفتر لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې په دغه لیدنه کې په قومي امنیت خبرې اترې شوی. د دغه ملاقات نور جزئیات نه دي ښکاره کړی شوی، خو سیړونکو باور لري چې دا لیدنه د افغانستان د تازه حالاتو او په ځانګړي ډول د امریکا د نوي صدر جو بایدن د انتظامی لخوات د طالبانو سره شوی لوزنامې ته د بیا کتنې په تناظر کې شوی. مطبوعات د دې ملاقات مقصد د بایدن د انتظامی سره د باضابطه رابطو نه مخکې د پاکستان تګلارې واضح کول غني. د افغان چارو سیړنکار او خبريال طاهر خان وایس اف امریکا ډیوته خپل سیړنه کې وایي
دوباره یو مشکل مرحله ده، لیکن خبر ده هم چې د مذاکراتو دغه ټیمونه په قطر کې موجود دي او طالبان نن ایران ته رسیدلي دي. نو هغه سر سره به هم مشورې کوي چې او خبرې به هم چې کوم یو مشکل دی د سغواړي د افغانستان حکومت اطلاعي سغواړي وراله دا وخت یو ګوم غوندې حالت دی یو مبهم غوندې یو صفا واضح او شفاف حالت نه دی
ښکارا دی چې د افغانستان صدر اشرف غنی دفتر هم د امریکا لخوا طالبانو سره د سولې لوزدامې ته د بیا کتنې هر کله کړې دي
یام خرغلی او یو دل بیا د افغانستان په تړاو یو رپورت تا وکړی پاکستانی مطبوعات ویلي چې پېښور سره نږدې په ترناب علاقه کې د افغان طالبانو یو مهم کمانډر عبدالسمد مولاتور وژل شوی دی مولاتور موجوده وخت کې په کوډه خټک کې د کډوالې ژوند تیرو او ترناب علاقې ته د خپلوانو کړه تللی وو څېړونکي وایي د افغان طالبانو د پاکستان په خاورو وژل کېدل خای دوی دلته خی چې دوی دلته شتون لري او د پاکستان په حکومت تی کچ هم په دغه اړه نه دی ویل شوی په دې اړه د سیمه نور تفصیل د ارشد مومن په ریپورت کې ووري
دغه خبر لیکونکو سیړنکار طاهر خان وای اخکاری چې مولا عبدالسمد د کوم طالب سره په شخصي شخړه کې وجل شوی دی
د پاره چې کوم ما د پهلوانو نه یوه دې په جنداري سره د خبرې شوې دي نو دا مهم کمانډانو د دا سروبي د سینې دی کابل سره نږدې او د پارابندا مورې د سچې دی یو ډېر قوي او هغه ځکه د جنګونو مشرین کړي دا د خارجانو پر ضد باندې هم د افغانستان د ځواکونو هم
د پاکستان حکومت په خپل خوره د افغان طالبانو د کمانډر د وجنې پاړه لا هم سندې ویلي د نسور زوړند هم داسې خبرونه چې د افغان طالبانو په خوانې ویان عبدالحی د پېښور روختون کې د کورونا لوجې مرشوي دغه سي د افغان طالبانو په خوانې مشر مولا اختر منصور په بلوچستان کې په ډرون برید کې وجل کېدو د هغه په پاکستاني شنخته کارت په کراچۍ کې د اساسو اغستو او نورو مهم افغان طالبانو د موجودګۍ او یا د وجلو خبرونه وخت په وخت په میډیا کې مخې ته راځي د 3 دسمبر په نیمای کې د افغان طالبانو پلاوی د مولا برادر په مشرۍ کې د پاکستان د سفر روستو په یو ویډیو کې خپل پلویانو ته په یو نامعلوم ځای کې په خبرو لیدل کې د افغان حکومت دغه ویډیو ښکارا کېدو پس یو بیان کې په پاکستان کې د طالبانو د مشرانو او جنگیالو په شتوالي اندېښنه څرګنده کړې و او ویلو دا د سولې خبرو ته ستونزې جوړولې شي سیړونکو خبريال شرزا شوي پاکستان او افغانستان د یو بل پر ضد د وسلوالو د مرستو کولو تورونه لګي خو دا د دوه هیوادونو په تاوان دي
او عالمی نړۍ په دې خبرو باندې چې نظر ساتي نو دا نه یو ډېر غلط امپریشن زی او هغه امپریشن دازي چې راکم کسان چې د کابل د قانوني حکومت خلاف په افغانستان کې جنگيږي نو په پاکستان کې هغه یې پناه غشتره پدار پاکستان د فارډر د پټنامې خبره ده
سیړونکو وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یو بل پر ضد د وسلوالو ډلو د مرستو په سر بې باوري شتون لري خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په میاشت کې ویلو په تیر وختونو کې د دوانو هیوادونو ترمنځ شکونه پیدا شوه او په ځینو پخوانی سيزونو کې اوس هم ښکېلو او اوس وخت راغلی چې د تیر وخت نه زده کړو وکړو او خپلې غلطۍ وګورو ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور
پدې معنا ورډونکو او کتونکو السلام علیکم ستړي مشي دا د وایس اف امریکا دی خبرونه ده زموږه پروګرامونه او خبرونه کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا ورستي او تازه خبرونه او ریپورتونه تا وکیږي او دا بیا کتلې هم شي. او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا جیو سره ملګری کېدئ شي، او کو د نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکیږئ شي.
تاسو زموږ غږله واشنگتن ډي سي نه اوري. او سم د پاکستان حالات، د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف پاکستان انتخابي کمیشن ته د مخالفه جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې په ضد د بهرني هیوادونو نه مالی فندونه اخیستو په تور د کاروایي خواست کړی دی. د دې نه مخکې د جمعیت علماء اسلام د ډلې مشر مولانا فضل الرحمن او د مخالفه ګوندونو ائتلاف پی ډي ام ټول لګولې و چې انتخابی کمیشن د تیرو شپږو کالو راهیسې د واکمن تحریک انصاف ګوند فارن فاندنګ کیس له فیصله کولو نه ډډه کوي. په دې اړه نور جزئیات تاسو ته پیر ویلا چا په دې رپورت کې وړاندې کوي.
میډیا سره خبرو کې فاروق حبیب بیلی د فضل رحمان د ګوند په خوانی مرکزی لیډر حافظ حسین احمد د مولانا فضل رحمان بهرنی هیوادونو کې د مالی پنګو اغستو په خلی دوی د خپل درخواست برخه جوړه کړې ده.
اب جواب دے یہ ہے، بتائیں کہ لیبیا اور عراق سے کتنا پیسہ انہوں نے لیا اور اس پیسے سے کس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے اندر کس کے ایجنڈے کو جو ہے وہ پروموٹ کیا.
اغویلی اس نمبر دا فضل رحمان نے چی جواب برکلی دا لیبیا او عراق نے سمرا رقم اغستو او دا فاروق حبیب پا خبر دا دی پا بدل کیا پاکستان کی کم ایجنڈا بانے کار کلے دے. دا پا دا سی حال چی مولانا فضل رحمان پا مشرے کی دا مخالف و گوندن و ائتلاف طور لگوی چی دا پاکستان انتخابی کمیشن دا تیر و شپگ و کالو راہ سی دا واکمن تحریک انصاف گون دا فارن فنڈنگ کیس فیصلہ کولو نا ڈڑا کوی. مخالف و گوندن و ائتلاف پی ڈی ایم پا دے ترس کی تیر اونے اسلام آباد کی دا انتخابی کمیشن و دانے مخت یولوی احتجاجی مظاہرہ ہم کڑے وا. دا پی ٹی آئی خلاف دا قضیہ دا واکمن گن بانی گڑو کے شامل اکبر ایز بابر کال 2016 کے کمیشن توڑے وا. چپکی تیری کے انصاف باندھے دا پارٹے دا چندے پونم درش لکا ڈالر دا بہرنی ملکن سخ پاکستان تا بغیر قانونی ڈول روڑو او بیا دا رقم انتخابی کمیشن نا پٹاولو تورو نا لگاولی شوی دی. کس ہم واکمن تیری کے انصاف گن دا درس پلوی چی دوی دخپل مالیم رستو پا حق لطول ثبوتو نا انتخابی کمیشن تا ورکڑی دی. خو مخالف گوندو نا او سیڑون کی نیوہ کی کوی کو پیٹی ای خپل درس کی دمر ریختنی دی نا بیا والی دا تیر و شپگو کالو راہ سے بیلابیل قانون نی حربو دلاری دغه قضیه فیصله کې دو ته نه پریګدی. د هیواد په پارلماني نظام باندې کارکون کې پیلډیټ نوم غیر دولتي ادارې مشر او د سیاسي چارو سیډون کې احمد بلال محبوب په دې اړه صدا سیوای.
پی ٹی آئی کے اوپر سب سے پہلے الزام لگے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ای سی پی کو اس کے اوپر جلدی کام کرنا چاہیے. 7 سال بیٹھے رہنا یہ ناقابل قبول ہے.
الزام لمبے پر پی ٹی آئی لگے دلو او انتخابی کمیشن ہم ذمہ واری جوڑی گی چی اول دا فیصلہ کری. خود احمد بلال محبوب پا خبر واکمن گن دا خپل سپیناوی پا زی جارحانہ تگلار خپل اکڑے او خپل سیاسی مخالفین ہم نزان سر راکا گی. نمول زیادہ کڑے دا ملکی انتخابی قانون دلاندی او جماعت باندے دا بہرنے کمنے یا حکومت نا مالی فنڈنگ اغیستو طور ثابت دو پسر سپریم کورٹ دا جماعت باندے بندیز لگاولی شی. بلخوا مخالف پیپلز پارٹی دا انتخابی کمیشن نا دا وزیراعظم عمران خان دا آغے بیان نوٹس اغیستو غختنا کڑے دا چھ پکی وزیراعظم ویلو چھ دا فارن فنڈنگ قضیہ فیصلہ با دا دوی پا حق کی رازی. د انتخابی کمیشن لخوا جاری کړل شوی اعلامیه وایي دوی به د چا د فشار نه بغیر هیواد کې راتلونکي بلدیاتی او سینټ انتخابات آزادانه ډول کولو خپل فرض سرته رسوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د کتونکو مشغولول
وایس آف امریکا جیوا ستاسو مسلو او چاپیریال ته ستاسو د کیمرې په سترګه کتل غواړي.
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خایست کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ،
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاندې معلومات دیو سره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ. 001-202-253-1512.
د وی وی دیوا لوی خبر پښتونخوا خبرونه ته بیا هم خراغلې. د ټرمپ د مؤاخذه بهیر نن په سنټ کې پیلېږي چې صدر بایدن هم هرکلی کړی دی. د امریکا د اساسو ایوان غړو پرون د پخوانی صدر ډونالد ټرمپ د مؤاخذه کېدو په اړه منظوره شوې مسوده سنټ ته وړاندې کړه او ټاکل شوې چې د سنټ غړي به نن یعنی د سه شنبه یا نهې په ورځ په هغه باندې رسمي اقدام پیل کړي. بختور شاله نورو جزئیات سره.
د امریکای د کانګرس لاندینی څنګه یا د استادو ایوان با نن د پخوانی صدر ډونالد ټرمپ په ضد د مؤاخذه بل سنټ ته وړاندې کوي. د استادو ایوان یا هاوس اف ریپرزنټټیوز ډونالد ټرمپ د جنوري په شپږمه نیټه په کانګرس د ریپابلیکن ګوند د سلګونو پلویانو د بریټ په تور تورن کړي وو او د هغه د مؤاخذه کې دوه منځوري ورکړي وو. خو د سنټ په غونډه کې په هغه د دې تور د لګیدو یا سپینېدو کاروایی به د فروری په 8 نیټه شروع کیږي. پخوانی صدر ډونالد ټرمپ د ځان د دفاع لپاره دوه وکیلان ټاکلی چې هغه د خپل دلایل لپاره دوه اونۍ وخت لري. بیچ بورز او دبورا باربیر چې په کولمبیا او ساوث کیرولاینا کې خپل قانوني اداره هم چلوي، دواړه به په سنټ کې د صدر ټرمپ په حق کې دلایل وړاندې کوي. د ټرمپ د مؤاخذه لپاره د واکمن ډیموکرات ګوند او ریپابلیکن ګوند د سنټ غړي په دې هم غږی شي ودی چې د دې کار لپاره لږ وخت پکار دی چې ورته پوره تیاری وشي. د امریکای په سنټ کې به د پخوانی صدر د مؤاخذه کې دوه بهیر په داسې وخت کې کیږي چې په سنټ کې د صدر جو بایدن د کابینې د غړو د منځوري چارې هم روانې دي. د سنټ تر ټولو مشر یا سینیئر غړي د ډیموکرات ګوند پیټریک لیهی د ګل یا دوشنبه په ورځ ویلي د مؤاخذه چارې به د د په مشرۍ کې تر سره کیږي. خغلی پیټریک خبریالانو ته وویل د باور ورکوي چې به طرفه بوي او له ټاکلې تګلارې سره به سم په غونډه کې د مؤاخذه بهیر مخ په وړاندې بوزي. د امریکای د آئین سره سم د سپریم کورټ چیف جسټس د صدر د مؤاخذه د چارو مشري کوي، خو دا چې ډونالد ټرمپ اوس صدر نه دی ځکه نو د چارواکو په وینا چیف جسټس جان رابرټ د مؤاخذه د بهیر مشري په خپل لاسو کې نشي اخیسته. د ریپابلیکن ګوند یو سېنیټر جان کورناین د مؤاخذه په انتظاماتو او کاروایي نیوکه کړې او په یو ټویټ کې ویلي دي چې یو سېنیټر څنګه د چیف جسټس په توګه د مؤاخذه د بهیر مشري کولای شي. خو اتیا کلن پیټریک لیهی ویلي په به طرفی سره د دې کار د ترسره کولو لپاره له آئین او قانون سره سم ځانګړی سوګند کوي. سېنیټر جان ویلي صدر ټرمپ ته د خپل کړو سزا ورکړل شوی ځکه چې هغه په انتخاباتو کې ماته وخړله. هر څه که د صدر ټرمپ د ریپابلیکن پارټي یو شمیر د کانګرس غړو د ټرمپ د مؤاخذه مخالفت کړي، خو په سنټ کې د ډیموکرات پارټي اکثریتي مشر چک شومر ویلي د ټرمپ د مؤاخذه عمل د امریکای د آئین او قانون سره سم دی او سنټ کې به د هغه د مؤاخذه عمل په بې پلو او شفاف ډول ترسره کیږي او د دواړو پارټیو د سنټ غړي به الله او خپل ضمیر پولاندی دا اقرار کوي چې آیا ټرمپ د امریکای په ضد پولیسي پارونه کې ککړ دی او کنه. د ډونالد ټرمپ د مؤاخذه لپاره د سېنات په دریو برخو کې د دوو برخو د ملاتړ ضرورت دی چې دا وخت په سېنات کې د دواړو پارټو 50-50 غړي دي او ډیموکرات ګوند ته د اولس ریپابلیکن غړو د ملاتړ حاجت دی چې ممکن نخکاری. صدر بایدن تیر ورځ یوې غونډې ته ویلي د ټرمپ په ضد په سنټ کې د مؤاخذه قانون پاس کول ګران دي، خو دغه یو ضروری آئینی ګام دی. د امریکای په 215 کال تاریخ کې ټرمپ لومړی داسې صدر دی چې دوه ځله مؤاخذه شو. د کال 2019 په اخیرو ورځو کې هم د خپل مخالف جو بایدن په ضد د یوکرین حکومت باندې د فشار اچولو په سر د استادو ایوان هغه مؤاخذه کړی وو، خو غزل هم په سنټ کې د خپل پارټۍ د اکثریت لقبله بری شوې وو.
د ډیوا قدرمنو کتونکو
پاکستان افغانستان د کووډ 19
بندیز دې په کاروبارونو باندې
کورونا وایرس د امریکایانو لپاره ماسکونه له جوړې دي خلکو خپل حفاظت کړی دی وسره اوسه د ټویټر د لارې د فیسبوک د لارې
تاسو به د خیبر پښتونخوا د سوات سیمې په اړه رومرو اوریدلی وی اول ته تللی یاست سوات هم د خایست پلاوه هم د تاریخي ارزښت له لحاظه ډیر مشهور سیمه ګڼل کیږي او وخت نا وخت پکې د بود مذهب او ثقافت نخینه خانی پکې راڅرګندېږي پرې ورسوي کې د سوات په نموګرام کې د بود مذهب داسې آثار موندل شوی چې زړښت یا زوړتوب یو 1900 کال تر رسیدي په دې آثارو کې درې غټې سټوپی او شپږ 50 وړې سټوپی هم شامل دي په ظفر اور باندې یو ریپورت را لګلې چې په ګړې سره وینو او
سوات د زړو آثارو کورولې شي او د سوات دې سیمې د زړو آثارونو نه ډک دي د نیموګرام 1900 کال زاړه آثار د سوات د تحصیلي بیرکوټ په شموزه کې لیکل دي دلته د آثار په دنګ زایبانی دي چې سړک ورته ختلې وي دا زړو اسامو ماهر فضل خالق په خپل کتاب او دیانا جنت ګمګشتا کې لیکي چې د نیموګرام آثار په 1900 پیځ کې دا زړو اسای محکمې کار کړی وو او دا آثار وسوم په ښه حالت کې دي د آثارو کتور لا تلونکي طالب علم مدثر علي صادی دی وتاوی
مونږ دلته کې د نیموګرام سټوپ اسپورت ترالو مونږ چې دلته کې د اسواد د آرکیالوجیکل ریمینز وزټ کوو نو د دې چې مونږ وګورو نو د هغه ټایم کې د هغه خلکو هغه کم کنستراکټیو ټیکنیکس چې کم انجینیرینګ ټیکنیکس چې نو هغه د نن سبا معاشري په نسبت باندې ډیر زیات زبردستي دا هغه د ذہانت مونږ ته پته لګي مونږ خپل ماشومان خپل واړه خپل ټول خلک دلته کې ذکر اوستل چې د تاریخ یو غټه حصہ دا چې هغه ته معلومات حاصل شي
کتاب کې لیکل شي دی چې 1900 کال زاړه د نیموګرام پاسار کې درې غټه او شپق 50 وړې سټوپی دي او ورسره غټ غوله او د بود مت د وخت عبادت خانه هم ده او دلته په هغه وخت کې د چین او د ایشیا د منځنی هوادونو خلک عبادت لا راتلو نن چې هم د اثر سوګویني نو د ودانې د جوړولو تر څه حیران شي ولی چې په 1900 کال په د هغه وخت کارګرو په ډېر خطرس باندې نیموګرام کې دا ودانه جوړی کړی وی د خپل بچو سره نیموګرام ته تون کې ندیم اقبال وای
زه سره خپل بچو راغلی ما خپل ماشومان سره دي دې زه بار کې مونږ لستل کړو په کتابونو کې نو زما یو خواهش ته دا زه ګورو د امن او د خاموشي یو ځای دی که تاسو ګورئ مونږ سونه هم هیستوریکل پلیسز ګورو نو پای کې داسې ګونه دای کې تیاغو کم غټ سبق ورکړی هغه دا امن ورکړی دی
د نیموګرام د زړه آثار په یو دنګ او خاصه ځای کې دي او د ریاست په دور کې والی سواد دلته یو ریسټ هاوس یا د ملمنو د پاتې کېدو ځای هم جوړ کړی وو او د نیموګرام نه هر اړخ ته د ورنو بوټو نه ډکه خاصه نظارې په نظر راځي نیموګرام ته تونګي خلک دا زړه آثار هم ویني او د خاصه نظارو نه فندونه هم واخلي فیاض زبر وایس اف امریکا دیوا نیموګرام سوات
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ټول ته پته ده چې پولیو یو ډیر خطرناک مرض ده او زمون د آئنده نسل د ماشومانو د صحت لپاره ډیر نقصان دی دي علماء کرام فتوا ورکړی دا او اسلامي نظریاتي کونسل د هغه فتوی توثیق کړی دی چې شرعي طور دا ضروری دی چې موږ خپل ماشومانو ته پولیو قطره ورکو نو باید چې موږ په دې سلسله کې په هیڅ افوا کې را نشو او موږ د خپل ماشومانو مستقبل محفوظ کو او د پولیو قطره یقیني
بیا هم خراغ لی دا ویو دیو دا تاسو دلوی خبر پکتون خواه پرونه لواشنگتن دی سینا او ریز ساسو کوربا پاواد لامی ما چه خپل همکار وکیل خان سره تاسو دا پرونه ورانده کهو ما او سم رازو دا بحث برخی تا لکه سنگه چه تاسو با پا خبرونو که هم او ری دلوی پدی ورسوی وقتونو که پا افغانستان که دا سولی حد سی گرنده شوی دی کوششونه که گی مگر دا سولی پا خبرو که کم پرمختگ ندلی دل شوی بلخوا د امریکا حکومت د امریکا د خزانه وزارت انسپکټر جنرال په خپل یو دی یاداشت کې د امریکا دفاع وزارت ویلي دی چې په افغانستان کې القاعده ترهګر ډله اوس هم فعال ده د طالبانو سره اړیکې پالي او تیر کال پورې هم د پیاوړ کېدو هڅه کولې او په دې برخه کې تازه معلومات ورکړي دي چې طالبانو د القاعده سره خپل اړیکې یا تعلقات نه دي غوڅ کړي چې دا البته د لویدیز د پاره د اندېښنې وړ خبره ده. په دې باندې به خبرې وکړو له خپلو میلمنو سره. او زما لومړنی میلمه دی ښاغلی سید نذیر صاحب چې هغه د پاکستان د پوځ ریټایرډ بریګیډیر دی او سیاسي څېړونکی. ورته ښه راغلاست وایو سید نذیر صاحب. ستړي مشئ، په خیر راغلئ.
السلام علیکم ټولو اوریدونکو لیدونکو ته.
سلامات اوسې بریګیډیر صاحب. دغه خبر چې مو واورېده چې طالبانو د القاعده سره پریکون نه دی کړی، اوس هم ورسره تعلق ساتي او اوس هم القاعده په افغانستان کې په پیاوړي کېدو ده، غواړي ځان پیاوړي کړي، قوت پیدا کړي. دا خبر تاسو ته څومره حیرانتیا وړ و؟ آیا دغه څه یو څه مو توقع یا انتظار درلود؟
تر څو پورې چې د القاعده تعلق پہ یا د طالبانو له داغوی تر وړاندې خو ضروری خبره یو تعلق پاتې شوی دی، او تر څو پورې چې د طالبانو حکومت ختمېدل دي داغې وجه هم د اسامه بن لادن او القاعده وه، او په دې چې داغوی د طالبانو نه داغه د غوښتنه وه. لیکن داغې نه پس چې په افغانستان کې تقریبا چې دا ولس اتلس کاله کې څو شو بیا د القاعده مشران مو پاغي کې چې کوم د ټولو نه مشر اسامه بن لادن په 2011 کې هغه هم د دنیا نه رخصت شو. نو دا غینه پس د دوی مشر چې کوم دی الزباری دی، او ایمن الزباری چې کوم دی هغه اغم را فعال نه دی څومره چې اسامه بن لادن. دویمه خبره دا ده چې القاعده د مختلفو طریقو نه ډیره کمزورې شو، لکه وړاندې چې دا غوی کم موجودگی په یمن کې وا، یا دا غینه علاوه په شام کې وا، یا د دین علاوه نور ملکونو کې او افغانستان کې وا، هغه کافی حدا پورې کمزورې شو. په دې چې د دې کمې ډلې روچتې شوې، هغه داعش شو، او داعش سره د دوی بیا ډیره مخاصمت هم راغې او د یو بل نه لري هم شو. په دې چې دواړو نظریې کې تفاوت وو، او هغه تفاوت چې هغوی یو باقاعده یو حکومت غوښته او په ځمکه باندې هغوی قبضه غوښتله، چې د القاعده دغه مقصد نه و. دویم خبره دا ده چې داعش اوس په افغانستان کې دی او د هغې خراسان چپټر شته دی، او هغوی وخت په وخت باندې دغه حملې کوي. لیکن د القاعده د طرف نه په افغانستان کې یا په پاکستان کې سداسې بریدونه نه دي شوي چې هغې ته موږ وګورو چې هره دا په ځمکه دومره فعال دی. بل طرف ته په سعودي عرب کې یا په عراق شام کې خو معمولي بریدونه شوي دي، لیکن دومره سو مضبوط نه دي چې هغې د وجه نه موږ ویلی شو چې او داسې لوی برید هغوی ولګو چې هغې دا د دوی نوم باقاعده دوباره ښکاره شو، یا د دوی سو لیډرشپ یا په ځمکه باندې داسې قوه شته دی چې هغوی داسې قسمه کاروایانې کولی شي. درېیمه خبره ده چې د امریکې سره د دوی د خطو کتابت یا د دوی د راست یا د دوی د پیغاماتو یا طالبانو سره چې د کوی تعلق دی په هغې باندې باقاعده نظر ساتي د استخباراتي لور باندې. نو کېدای شي چې طالبانو د دوی ترمنځ خو یووالی وو، لیکن هغه یووالی چې کله معاهده وشوه نو طالبانو بیا دا واقعده په هغې کې هغوی سره دا لیکل کړي دي او دغه باور یې ورکړی دی چې د افغانستان ځمکه به د بل چا خلاف نه استعمالېږي.
دا وعده خو طالبانو ورکړی دی، خو دا خبره هم ده چې طالب خود افغانستان ټوله خاوره په واک کې نه لري، ځینې سیمې کې واک لري. نو دا ضمانت هم نشي کولای چې د افغانستان د خاورې نه بل چیرې هغه ونشي کړی. طالب لا دروس پوری حکومت هم نه دی ترلاسه کړی. نو خبره پدې ده او بخې خبره پدې ده چې که دیوی خوانه وو ګورو د دمدغ القاعده پر سر باندې طالب خپل حکومت بایلوت په 2001 کال کې چې امریکا په القاعده باندې وخت میدله او د 9/11 د حادثې نه پس نو طالبان ته ویل چې دا باید موږ ته وسپاري او طالبان په و دریدل او په موږ دریدو باندې خپل حکومت ټول واکمنی بایلودله. اوس دا یو بل چانس ورکړ شوی طالبانو سره د سولې چانس او په دې کې بیا ورته وایي چې د القاعده سره باید تعلقات وفري کې. طالب ولی د القاعده سره تعلق خپل نه پرې کوي؟ د القاعده کې څه لیدلی ولی ور باندې دومره ولاړ دی احساس په نظر؟
دا ډیر ښه سوال دی او خصوصا په تناظر بدلی کې وخت سره سره هر یو دغه چې هغه خپل ستراتیجی بدلوي خپل پالیسی بدلوي. لکه امریکا وړاندې خو دلته جنگ ته راغلې وه او اوس دا هغه جنگ نه مطلب دا دی چې د مایدې په شکل باندې وزي. بل طرف ته د افغان حکومتونو تر اوسه پورې طالب په دهشتګردو اوس سره خبرې اترې په کار شروع دي. نو مطلب دا دی چې دا زاویې خو بدلیږي او مختلف حالاتو سره نوي نوي سیزونه راوچتېږي. نو اوس طالبانو چې کوم دا لوز کړی دی دا لوز به دا وی هله سر ته رسي چې کله طالبان ته هغه اختیار ورکړی شي یا هغه د اختیار یوې څه جوړ شي چې هغه د افغانستان نوی حکومت دی او په هغوی باندې دغه ذمواري راشي چې کله د افغانستان د سرحداتو او د هغوی حفاظت یا د هغوی د حکومت تر لاندې شي یا هغوی په حکومت کې یوې څه وي هغه خبرې اترې خو شروع دي. دویمه خبره دا ده چې امریکا د دې ځینو ځینو ضروري خبره ده چې هغوی دا غواړي چې افغانستان یو قسم له پرم نه پاتې شي او بل پاغې کې چې دا کم ګروپونه دي کې هغه القاعده ده که هغه داعش دی که هغه ټي ټي پي ده یا احرار دي یا نور داسې دي یا د دې نه علاوه چې کوم وارلارډز دي یا داسې ملیشي دي چې دا هغوی بېخکني وشي او هغوی هغه نمونه فعال نه وي او نه د افغانستان ځمکه استعمال شي. نو اله دا امن اله راتللی شي چې کله داسې ګروپونه یا داسې شبکې د هغې طرف ته همکاري وکړی شي او هغه همکاري به پاکستان هم کوي د افغانستان هر څوک په هغې کې سیاسي
زما پوښتنه دا ده چې که طالب د القاعده سره د خپلو تعلقاتو په ساتلو باندې بیا هم ودرېږي او بیا هم د دې تعلقاتو نه پشان نشي تاسو فکر کوئ چې د طالبانو دا فیصله به بیا هم دوی ته یو بل مصیبت راوړي؟ داسې مصیبت چې په 2001 کال کې راوسته او بیا به هم جګړې او بیا به هم طالبان وځپل شي؟
یقیني خبره ده چې څنګه وړاندې دلته د ملک لري کړي شو بل خطه سره نو د خطي ملکونه هم غواړي چې را طالب دغه تعلق پری دي او ځکه پری دي په دې چې دغه د وژنې د افغانستان کې نور داسې شبکې راوچتېږي چې هغه به داسې قسمت کارونه کوي. دویمه خبره دا ده چې امریکای سره هم دغه لوزنامه ده او بل د طالب ته پاره وس یو رخ بدلول او یو نوی حکومت یا نوی چې کوم داغه کم بسات به وي هغه کې شاملېدل هغه هم د دې اندیا ور کوي یا دا وي د پاره دغه یو قسم لا داسې او ټاکلې غږ به وي چې هغه ته بدوی لاس هم چوي واغه به پوره کوي. هم نو ماته خدا سي لګي چې کدا د افغانانو ترمنځ دغه معاهده وشوه نو کې دې شي به په داسې ګروپونو باندې د افغانستان ځمکه تنگ شي ځکه چې طالب هم دغه خلاف وي نوې حکومت هم دغه خلاف وي ګوانډي ملکونه هم دغه خلاف وي نو نه به د عیش پاتې کیږي نه به دغه سره نورې داسې شبکې القاعده به پاتې کیږي یا خو به عام مافي کیږي کې دې شي چې هغه کې هغه خلک چې کوم نه جنګيږي اوی مطلب دا دی چې ټوپک وګرځي او امن تلاش واچي. یا دویمه خبره دا ده چې دوی کې بیل بیل شي او داغه خلاف به کاروایی کیږي یا همکاري به داغه کاروایی خلاف کیږي او درې دام هم کې دلې شي چې کې دې شي د داسې خلکو به سو وخت پس خاتمه وشي ځکه چې ځنه ګړمه چې د افغانستان مکه به او پدې چې افغان کې سوق دي یا خو سیاسي ګوندونه دي یا طالبان دي یا د افغان فوج دی یا بل طرف ته دغه وارلارډز دی. نو زموږ خبره چې وارلارډ شبکې بم دغه بم ختم شي او بیا به داسې خلک چې کوم دي یا به ختمیږي او یا به هتیار غورځوي.
برګریډیر صاحب، په ریپورت کې په تازه یاداشت کې د امریکا د خزانه وزارت دا هم ویل شوی دی چې د القاعده ډلې کسان او یا نور ترهګر ډلې چې دي د طالبانو سره چې په ارتباط کې دي یا د القاعده سره په ارتباط کې دي، دا وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې په داسې سرحدي سیمو کې په دغه دایو کې د پرځای دي. د سیمو خاص نوم نه دی خودلې، خو تاسو د سیمو سره بلد یا سیالته معلومات لري، تاسو په نظر دغه ډلې په کوم کوم سیمو کې ډېر میشت دي یا دغه قاعده ډلې چې ویل کیږي د قاعده جنگلي دا په کوم ځای کې دي؟ په غرو کې دي، په رغو کې دي، په کلیو کې دي، په کوم سیمو کې دي؟
او تر څو پوری چې پاکستان سره د افغانستان کوم د لس ولایتا او د ډریورن په کرخه باندې ملاو دي، او په دغه کې د ټولو نه زیات چې کوم دی نو هغه ننګرهار دی، او ننګرهار کې د داعش یو مرکز دی. او په د دې نه څومره چې حمله کیږي تقریبا دا د هغوی یو قسم لا داسې غار دی چې هغه کې هغوی اوسېږي، او دغه دینه خپل کاروایانې هم کوي او پلاننګ هم کوي. او دویم چې کوم دی نو هغه به کونړ راځي، او کونړ داسې خطه ده چې په هغه کې د سیټلایټ د لیدل ګران دي، په دې چې غارونه ډېر زیات دي او په هغه کې د پټېدلو ډېر زیات مقامات موجود دي. دریمه چې کومه ده د دې نه به پاس چې کومې علاقې دي هغه راځي د واخانه پورې، او لاندې چې کوم ګوري نو به د چې کوم هلمند شو یا د دې نه پاکتیا پتیکا شو، لیکن پاکتیا پتیکا کې د طالبانو ډېر زیات مضبوطیا ده. بل طرف ته په هلمند کې هم دا وي مضبوطیا زیاته ده، لیکن دا چې کوم علاقه ده چې کوم زمونږ د خیبر نه راواله تر دغه پورې ملاویږي د دیره پورې، دې علاقه کې د دې موجودګي زیاته ده. او دغه ځکه د افغان حکومت هم چې کوم دا وی کوم لاس ته هغه دومره نه رسی، او بل طرف ته د امریکایانو درون حمله هم چې کیږي په دې علاقه کې زیات کیږي، لیکن تر اوسه پورې دا وی ډیر د دایف کو ډیر سرکار د منشتلې شو، لیکن الزواری نمونه یا نور خلک چې کوم دي هغه لا پټ دي. او دغه یو سیس دی چې القاعده اوس په داسې مضبوطه توګه باندې ځان نه خي، او نه دا وی لیډران لکه څنګه چې الزواری دي تر اوسه
بګریزب القاعده د القاعده لیډر اسامه بن لادن په پاکستان کې اومندل شو او هلته وژل شو، او په پاکستان کې خصوصا په دا توندلارو دایونو کې یا په مدرسو کې د غسره یو ډول خواخوږي هم شته یا سر رسوخ د القاعده په یو ډول په پاکستان کې لیدل کیږي. د دغه سر رسوخ د لمندوړل د لپاره حکومت روسي څه کړی دي؟ څه باید وشي چې د خلکو په منځ کې د خلکو په ذهنونو کې د القاعده په خلاف باندې یو احساس راوپارول شي او د القاعده د اثر رسوخ مخونی ول شي؟
پر څو پرې چې پاکستان تعلق ته، افغانستان تعلق ته، یا نور ګوندی ملکونو تعلق ته، نو هر سړی د جنگ نه تنگ دی، پاکستان کې هم او افغانستان کې هم، او نه غواړي چې یاره داسې غوندونه یا داسې شبکې چې دا وایي سوچ داسې وي او ویله سواد ورکی یا او ویله یو قسم نه امداد ورکی یا دا وایي چې کوم ریکروټمنت بیس او وایي با خپل ځان سره خلک را وختل او وایي سره همکاري وکي یا مدد طلب ورکی. اوس کافي حد پورې خلک د دې په دې چرچا ته ډیر زیات نقصان ورسېد په اقتصاد په لار کې هم او په ژوند او په دغه کې هم او د تعلیم له لحاظ سره هم. نو زه مې چې د دوی د پاره چې هغه وړاندې کوم ماحول هغه نشته، ها البته دا سیس دی چې نوی سیدونه راوچتېږي لکه څنګه چې وس دا اسلاموفوبیا ده، په دغه د وجه نه وس داسې خلک راوچتېږي چې واقعي دا زمونږ په دین باندې یا زمونږ په عقیده باندې یا زمونږ چې کوم تحفظات دي په هغه باندې
مسله جدا ده، مگر په عمومي صورت القاعده ډله چې دا په کلونه کلونه کیږي د افغانستان د جهاد رئیس نه چې دوی یو ډاکټرین لري، یو نظریه لري، او په یو نظریه باندې راولاړ شوی دی، او تشدد یې تګلاره ده چې ټولې پمدغه باندې هم ډېر ورخطا کړی دي، او د دوی مخه باید ونیول شي. د دوی د خوا په نړۍ کې په بیلابیل برخو کې حمله شوی دی غټ غټ حمله په زرګونو کسان پکې وژل شوی دی او باید پر خلاف مبارزه وشي. نو دغه ډلې د لمنځه وړلو په خاطر کبل خواته خبره بونوز او یوازې په القاعده خبرې وکړو په پاکستان کې څه شوی دی او څه باید وشي چې د القاعده ډلې د نظریاتو سره خواخوږي کم شي.
ګوره کده څو پورې چې په اپتاباد کې کوم حمله شوی و د امریکانو د طرفه ضروري خبره ده چې یا په پاکستان په دغه لړ کې یا په دغه تار کې موجود و او یا او پاکستان په دغه تار کې موجود نو دوه خبرې کېدلې شي. لیکن دا غینه پس چې پاکستان کې کمی کاروایانی شوې دي یا څومره چې امن راغلی دی یا وړاندې د دې چې څومره زور و هغه خو کافي حد پورې کم شوې دي بلکې ډیر حد پورې تقریبا چې 90% کم شوې دي او دغه 10% تقریبا چې په ځینې زونو کې لکه څنګه چې افغانستان کې اقوامي تایید وایي چې تقریبا شپږ نیم زره داسې خلک دي چې هغه د پاکستان خلاف جنگيږي. نو ځکه دا غي د وجه نه دلته حمله کیږي. نو ځکه مچ پاکستان اوس د دې ستونزې نه وتک غواړي او ځکه وتک غواړي چې یو طرف ته زمونږ مشرقي سرحد باندې تاو تریخوالې دي او روزانه په مرګ جوبلي کیږي او بل طرف ته مغربي سرحد دوی وي چې په هر لحاظ سره محفوظ وساتو او دا غي محفوظ ساتلو ته ضروري خبره چې د افغانستان امن او به دا غي په نتیجه کې د پاکستان امن دی. او نو زمې ما چې وسه هغه د ستراتیژیک ډیټ خبرې شي یا تر څو پورې چې د داسې شبکو سمرګره یا ګډ طالبان یا بیت طالبان یا داسې ډلو له سواد ورکول یا اغه طرف ته سو د خیر توقع ساتل دا غو سوچ ډیر زیات کم شوه هم دی او بل په دغه لړکی وړاندې تک به د پاکستان د پاره هم او نړۍ د پاره هم فائدہ مند نه وي بلکې د نقصان به
د خبرې کې دې یو بل سوال تاسو د امریکا د نوي صدر جو بایدن تر نظر لاندې دغه د دوهې تړون چې کوم تیر کال شو د غب بیا کتنه دې ته په څه نظر ګوري چې د جو بایدن انتظامیه دې تړون ته بیا کتنه کوي آیا فکر کوي چې دا تړون به په خپل ځای پاتې شي آیا تغیرات به پکې راشي یا بالکل فسخ به شي؟
تړون خو په خپل ځای باندې وی البته دا غي چې کوم خط او خال دی یا کوم شرایط دي الکه څنګه د امریکایانو فوجونو په مئی راتلونکي کې دا غوي پوره واتک دي کې دې شي چې دا وزن ډول شي او دا به ځکه زندوی چې کوم دا دوی چې کوم د ټرمپ په انتظامیه کې چې کوم تړون شوه دي هغه تړون تازيني خلک په او خصوصا عسکري قوتونه په امریکا کې هغه تا په هغه نظر باندې نو ګوري او نو کې دي چې دا سې وړاندې راشي او جو بایدن کې دي شي چې طالبانو باندې دا فشار راوړي او چې یو خو به دا زندول کېږي تر څو پرې چې مایده نه وشوي او دویمه خبره دا ده کې دي شي چې شرطونه د پخ کې چې اول تاسو د داسې لکه تاسو چې وړاندې بنګ خبرې وکړي چې د القاعدا خلاف یا د داعش خلاف یا د نورو خلاف اول وجنګيږي چې وي ختم کړي به موږ اوس کې دي شي چې دا شرط را وړاندې کړي او دریم خبره دا هم کې دي شي چې دا کومه مایده شوی دا د تزيني خلکو هيستري ویډرال وای او دا لګا داسې ویډرال کې چې هغه بیلانس کې او بدل کې او متداوازن او تک واپس ایته او وتړي او بل خبره دا هم کې دي شي چې جو بایدن هم ته د جنگ سره وړاندې هم به لیدي چې هر درته زیاتی فوجونه ساتل او ټیک نه دی پدې چې دا کله بارا کوبانا حکومت او دا سره نایب صدر داغه وخت کې ماګه سرچ ان بعد فوجونو زیاتې دلو خلاف او نو کې دې چې هغه سوچ دا وړاندې کې او فوجونه به وباسي البته اوس کو پډې رقم توګه لګ موجود دي لیکن دا غي به وجود کې دې شې دې لګ کون تکي زندول کړي البته مو اېدا به وي انټیک ساتي پدې چې د امریکای وطن د افغانستان نه یقیني دي.
ډیر مننه کاغلی ریټایډ بریګیډیر سید نذیر صاحب چې زما خبرونه تر اغله خپل نظریات مور سره شریک کړل او معلومات مور خپل سلامات اوسئ.
ډیر شکریا. خدای پامان.
خدای پامان. قدر منو اوریدونکو او لیدونکو تاسو د خبر پښتونخوا خبرونه له واشنگتن ډی سی نه اوري او ګوري او د خبرونه په دې برخه کې زموږ سره برقدر قدرمن میلمه دی صفت الله صافی، په خوانی افغان سفارتکار او سیاسي چړونکو چې له استانبول نه هم دا شی زموږ سره د سخت لاري میلمه دی. صافی صاحب ستړي مشه په خیر راغلی.
سلامونه تاسو ته جناب لامی صاحب او لیدونکو ته.
ژوند یو سي سلامات اوسئ. د القاعده په اړه باندې به مو هغه ریپورت لوستي وی چې د امریکا د خزانه وزارت هغه انسپکټر جنرال ویلي دي چې القاعده لا هم په افغانستان کې شته، د طالبانو سره تعلقات ساتي او طالبان ملاتړ د طالبانو ملاتړ کوي، طالبان ته پیسې ورکوي. دا غو ریپورت تاسو په نظر د افغانستان د سولې په پروسې باندې څه اثر درلودلی شي؟
ګوري تر اوسه پورې هغه تعهدات چې د دوه پټړون کې طالبان او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ شوی دي، چې یو اساسي ټکی هم دا دی چې طالبان باید په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو ډلو چې القاعده په سر کې راځي د دوی سره هر ډول روابط نه تنها چې پرې کړی، بلکې دا ثابته هم کړي چې هغوی ته د فعالیت اجازه په خپلو سیمو کې نه ورکول کیږي او د بین المللي ټولنې په یو بااعتماد شریک باندې بدلېدلی شي. د نړیوال تروریزم په وړاندې جګړې په برخه کې دغه ریپورت راته ک په داسې وخت کې چې په امریکا کې نوې اداره رامنځته شوې ده، دغه ادارې تصمیم نیولې ده چې طالبانو سره شوی تړون د سره وارزوي. البته دغه ارزونه نوې خبره نه ده، هر نوې اداره دا حق لري چې دغه تړون وارزوي. او بیا دغه ریپورت وس راته زه فکر کوم دا یو ډول فشار راوستلی شي هغه اقداماتو برخه کې چې د امریکا متحده ایالات غواړي چې دغه ارزونه نوروسته طالب دغه د سولې پروسه داسې یو مسیر ته راوړي چې هغه ستونزې او نواقص چې پکې تر اوسه پورې کاغذ د کابل د دیدګانوي او یا د افغان لوري د دیدګانه مطرح وي او حتی د ایالات متحده امریکا د دیموکرات ګوند یا د نوې ادارې د دیدګانه قابل د بحث وي، زه فکر کوم هغه لپاره د بحث او د طالبانو سره د مزید تفاهم یو لار پرانیزي په دغه ریپورتونو نو وروسته ذکر کوم. اما په عین وخت کې یو شی باید دلته د نظر نه ونه ورزول سی، هغه دا ده چې دغه اوږده جګړه د امریکا متحده ایالاتو لپاره د دې ختمې دا د ډیپلوماټیک حل له طریقه دا یو اصل دی او دا ورته اولویت دی، او په دې کې زه فکر نه کوم چې یو ډراماتیک چینج په دغه سیاست کې چې امریکا غوړه کړی دی هغه راشي.
مګر صافی سي مګر صافی صاحب پښتنه دادم دغه ځای کې یو پښتنه پیدا کیږي، که چیرته طالبان او القاعده سره ملګری پاتې شي او القاعده په افغانستان کې لکه څنګه چې په یاداشت کې ویل شوې دي خپل قوت لا اضافه وکړي، په خپل قوت کې لا ځان پیاوړی کړي، بیا نو امریکا ته بل لار نه پاتې کیږي بغیر د خبرو او د مذاکراتو د لارې؟ بیا نو امریکا دا امکان نشته چې بیا هم پوځي قوتونو ته مخه کړي؟
زما په باور باندې دغه اپشن یا انتخاب د امریکا د متحده ایالاتو لپاره لری ښکاري، ځکه چې دلته په تیرو شلو کلونو کې یو ډیره سخته جګړه په مخ باندې وړل شوې ده، مالی تلفات، ځانی تلفات پکې خورا زیات وو او افغانستان په خو وضعیت کې دی. شل کلن جګړې نه وروسته اوس هم نه دی، بنا ان نوې لارې باید د بحث لاندې ونیول شي چې
څه به وي نوې لارې.
ان نوې لارې هم دغه د چګورې تړون د تطبیق په حال کې دی. دغه ریپورت راته غیر عادي خبره نه ده، کله چې تړون د تطبیق په حال کې دی په دې معنی چې د تړون هغه موارد چې طالبانو تعهد کړی دی او په دې کې تر اوسه پورې پاتې راغلي دي، بنا ان د امریکا متحده ایالات حق لري دغه تړون پر بنسټ چې د طالبانو سره نوې تعهدات په دغه برخه کې واخلي، او دا ممکنه ده. یعنی مذاکرات لا پای ته نه دی رسیدلې، د مذاکراتو یو برخه پای ته رسیدلې چې تقریبا هغه د امریکا متحده ایالاتو او د طالبانو ترمنځ مذاکرات و، اما د مذاکراتو اساسي برخه چې هغه په افغانستان کې سولېز ماحول رامنځته کول، طالبان د جګړې نه راګرځول او د افغانستان په سیاسي آینده کې د دوی ته وند ورکول، او په عین وخت کې بیا داسې یو زمينه برابرول چې بیندلي تورستي ډلو ته هلته د فعالیت زمينه نوي، دې ته لامل وګد مزل لرو، او په دغه برخه کې زه فکر کوم مزید خبرو ته هم امکان
شته. مګر دته ګوري صافی صاحب، که چیرته د القاعده او د طالبانو ترمنځ ملګرتوب دومره پیاوړی وی لکه په یاداش کې ویل شوې دي، او کچیرته القاعده طالبانو ته راهنمایي کوي او غوته پیسې ورکوي او غوی سره مرسته کوي او غوی ته روزنه ورکوي چې په ریپورت کې ویل شوې دي، نو کچیرته دومره سره څوک د القاعده په طالبانو باندې ډیر وی بیا به القاعده ډله دې ته حاضر شي چې طالبان پریږدي چې د افغان حکومت سره یو ځای شي، په حکومت کې ځای شي، یا اغه نورې ډلې ومني، یا دیموکراسي ومني، یا یو قانونیت ومني.
خا زه دلته ګورم د دوړو اړخونو د منافع موضوع مطرح ده. طبیعي خبره ده چې د القاعده په مولد کې چې کم خبرونه راځي، زه فکر کوم چې تر کومه د واقعیت ته د سوالونه شته په دې برخه کې. ځکه د القاعده د عنوان لاندې په افغانستان کې شل کاله جګړه مخته تللې ده، او په زرهاو خلک د دې جګړې قربان شوي دي. بنا ان اوس وخت دی را رسیدلی دی چې ولر وضاحتونه حتی په دغه جګړې په مورد کې هم رامنځته شي. یو دغه موضوع. دویمه موضوع دا ده ګوري چې تر هغه پورې چې طالبان د افغانستان د سیاسي آینده برخه شوي نه وي، دغه مشکلات به دوام لري. دریمه برخه په دې موضوع کې دا ده چې آیا القاعده اجازه ورکوي که نه ورکوي. فرض وکړو چې اته میاشتې یو کال د تړون تیر شوی دی د طالبانو سره، اما یو امریکایي عسکر هم په افغانستان کې ضرر نه دی رسېدلی. بنا د القاعده تاثیر گذاري د افغانستان په جګړه ییز حالت کې دې نه معلومیږي، ځکه القاعده حکم تړون نه لري د امریکا متحده ایالاتو سره. بنا د القاعده شتون په افغانستان کې په هغه کچه نه دی چې هغه د افغانستان دولت یا نظام په وجودي لحاظ باندې تهدید کی، او یا بین المللي منافع ته مغه د 11 سپتمبر په شکل باندې یو حمله دي چې نه مدیریت کی، نه باید دغه نریټیف افغانان دې ته نه
پاینده کړي. پیاوړی کېدلې پاینده
ذکر کوم په هیڅ صورت، ځکه په افغانستان کې یو نظام شتون لري، زمونږ امنیتي ځواکونه شتون لري، د امریکا د متحده ایالاتو سره دغه ځواکونه شریکان دي د جګړې کې. بنا ان هغه ډول مرکزونه رامنځته کول، د هغه ډول د لوی حملو د تنظیم او بیا د هغه پلان اچولو هغه ظرفیت په افغانستان کې نه لري. القاعده هم نه لري، نور نړیوال ډلې هم نه لري، اما من هیڅ د مزاحمتي ګروپونو دا به دوام کوي. او دلته به ګوري انډیویژوالي، یعنی افراد په طالبانو کې هم وي چې منافع به دوی تامینوي تر څو چې دغه افراد سولې حل ته نه راغلي، او من هیڅ د ګروپ یا من هیڅ د یو ډلې آیا طالبان هغه تعهدات چې د امریکا متحده ایالاتو سره کړی دي ورته پابند دي، او کدي څومره د تطبیق په برخه کې عمل کړی تر اوسه پورې. همدا پندې برخه کې دا سوال هم راځي چې آیا دلته دوړخیزه مسله مطرح ده. امریکا متحده ایالاتو تعهدات کړی طالبان سره، بنا ان دغه دوړخیزه تعهدات که هغه شکل چې په تفاهمنامه کې یا په توافقنامه کې پیشبینی شوی دی په سم لور لاړ شي، زه فکر کوم موږ یو حل ته رسیدلی شو. او بل خصوص چې همدا اوس د افغاني مذاکراتو په کامیابولو کې باید ټول فشار او ټول کار په دې باندې متمرکز شي چې موږ څنګه وکولای شو چې هغه ډلې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت طرف دی او د طالبانو د تحریک طرف دی په قطر کې، د دوی ترمنځ د اعتماد او د قناعت هغه فضا رامنځته کړو لکه څنګه چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ رامنځته شو. کله چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د سولې تړون ممکن دی د 13 میاشتو مذاکرات نه وروسته، ولې د افغانانو ترمنځ د سولې تړون د 6 میاشتو نه وروسته نه دی ممکن؟ بنا ان په دغه برخه کې باید ډیرې کار وشي.
ډیره زیاته مننه ښاغلی صفت الله صفای په خونه افغان سفارتکار او سیاسي چیړونکو خپل نظریات مو را سره شریک کړل. ژوندۍ اوسې، ان شاء الله په آینده برنامه کې به بیا هم تاسو نه خبري وورو او تاسو نظریات به ورو. سلامات اوسې، ښه سفر.
مننه. سلامات. سلامات.
قدر منو اوریدونکو، دا و زموږ د نن مخصوصن د لوی خبر پک او مقدر منو اوریدونکو، دا و زمونږ د نن مخصوصن وړاندې کړل. په څو شیبو کې به زمونږ بل خبري خپرونه پیل شي. تاسو په وخت دای سپارم. علامه مرشد.